ځانګړي مرکه پروګرام ته ستړي مشي زیم شیناز نفیس. دویش کاله په خوا د ستمبر په یو لسمه ترګرو دلتا د امریکا په نیویارک خار او واشنگتن تنيسته د فوج مرکزی دفتر په پینټاګان حمله وکړه. د دغو بریدونو وروسته مونږ وکتل چې امریکا د ترګرو پرزد په افغانستان او روسي په عراق کې جګړه پیل کړه. په دوړو هیوادونو کې دغه جګړه پایتا رسیدلې ده، خو آیا نړۍ، امریکا او یا افغانستان د ترهګرو او یا د هغوی د ممکنه بریدونو نه نن خوندي شوه دي؟ دې ته جواب لپاره زمونږه ملما د امریکا د هوائي فوج مرستیال سیکرټری جان ټایچر دی. ستړي مشي په خیر راغلی جان ټایچر، ډیر مننه ستاسو د وخت. اینڈ مائی فرسٹ کوسچن از وٹ ڈو یو سی ویئر
جنرل جان ټایچر، لومړی پوښتنه درنه دا کول غواړم چې د 9/11 د دویش کلیزی په مناسبت ستاسو په فکر د ټیرریزم ګواخ چیرته ولاړ دی؟
مننه. زه فکر کوم موږ باید تل په یاد ولرو چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زموږ یا زموږ د ګټو یا زموږ د متحدینو او شریکانو په وړاندې د هر ډول ترهګریز برید د مخنیوي لپاره په دوامداره توګه هوښیارتیا ته اړتیا ده، او دا یو تلپاتې ګواخ دی. موږ باید هیڅکله دا هیر نه کړو، او هر څومره چې زموږ ځینې پام د چین یا روسي یا نورو غواخون ته واړول شي، تل د تروریزم اصلي غواخ شتون لري چې موږ باید ورته پام لرنه وکړو.
جنرال ټایچر، د 9/11 نه دویش کال وروسته تاسو څه فکر کوئ د امریکا اوس مهال تر ټولو لوی ننګونه یا ننګونې څه دي، په ځانګړي توګه کله چې موږ د نړیوال امنیت ګواښ په اړه خبرې کوو؟
هو، داسې نور ګواښونه هم شته لکه چې ما یاد کړل، چین او روسیا. خو تروریزم ګواښ ته په پام سره موږ باید پوه شو چې د نړۍ په هر ځای کې چې موږ پټنځایونه لرو، نو هلته باید دوی د تنظیم روزنې فرصت لري او د بریدونو پلان جوړولی شي. او له همدې عمله موږ باید تل هوښیار واوسو، لکه څنګه چې ما وویل، د دې ډاټ ترلاسه کولو لپاره چې دوی دا پټنځایونه ونه لري او یا کله چې دوی دا کار کوي، نو موږ باید د دوی د پلانونو مخه ونیولی شو، ځکه چې دوی په غواړي چې موږ زموږ متحدینو او شریکانو او ګټو ته زیان ورسوي.
So if we look behind in these 2022 years
که موږ شاته وګورو، نو تاسو په تیرو دویش کالو کې د ترهګرۍ پر ضد د متحده ایالاتو ستراتیجی څنګه ارزوي، او بل دا چې له ترهګرۍ سره د مبارزې برخه کې امریکا څه زده کړه کړې؟
له هر څه د مخه زه فکر کوم چې موږ باید پوه شو چې موږ دې ته ویښ اوسېږو، خو زه دا هم فکر کوم چې موږ په دې پوه شوي یو چې دا یوازې پوځي ستراتیژي نه ده، بلکې دا باید د حکومت یوه ټوله ستراتیژي وي چې ډیپلوماسي، معلومات او اقتصاد پکې شامل وي، او دا چې موږ د خپلو متحدینو او شریکانو د پراخې شبکې تر څنګ په دې جګړه کې یو، او دا هغه څه دي چې موږ دا په دوامداره توګه په تیرو دوو شکلونو کې زده کړل.
بټ جنرال ټایچر، if we talk about the extremist ideologies they were present even 20
general taicher haga ifrati ideology chi shal kalawran di maujuda wa haga kamunga uguru noora parakha shwe bela bil bani aw makhun lari او په منځنی ختیس، افریقا او اسیا ته خوره شوې ده. آیا تاسو فکر نه کوئ چې ایدیولوژیکی جګړه نیمګړې پاتې ده؟
It remains unfinished.
It does. That this will never end, which is
دا به هیڅ کله پای ته ونه رسیږي، ځکه زه وایم چې د حل لارې یوازې نظامی حل نه دی، بلکې موږ باید په دې پوه شو چې د دې ایدیالوژي اصلي عمل ته توجه وکړو. هغه ځای دی چې موږ خپل تمرکز ته اړتیا لرو، او په دې جګړه کې د وسایلو پراخه لړۍ چې موږ د خپل متحدینو او شریکانو ترڅنګ لرو، باید هغه وکارول شي او موږ باید هیڅ کله دا هیر نکو. په نهایت کې دا یو ایدئولوژیکی جګړه ده.
د روغتیایي علومو نوې موندنې د درملنې د پرمختللو وسیلو او لارو چارو په اړه معلومات د نامتو طبي چیرونکو او ډاکټرانو سره مرکې په مخدره توکو له روغدو بیا د ماشومانو تر ګوزند پورې د افغانستان روغتیایي ستونزو ته ژوره کتنه او د نورو روغتیایي ستونزو د درملنې لټون د امریکا غاک په ځانګړې خبرونه کې اوریدلای شي. بو علي سینا د امریکا غاک پر آشنا رادیو ساتلایت او ویب پاڼه. نو ستاسو په انت په دې شلو کالو کې باید څه شوي وي چې امریکا او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه په افغانستان کې نه دي کړی؟
So I do think that it's extremely impressive.
نو زه فکر کوم چې د 2000 لومړی کال د سپتمبر 11 نو وروسته چې د هغه مخکي وجود نه لرلو او سموګ د ترهګری پزت د سیوا اغیزمنه شبکه جوړ کړی چې په لوی پیمانه د بریدونو مخنی ولیدم. دا سبریدونه لکه څنګه چې موږ د 2000 لومړی کال د سپتمبر په هغه وحشتناک ورځ ولیدل. پوهیږو چې موږ باید اوویخیو، موږ باید د خپل متحدینو او شریکانو سره په دوامدار توګه کار وکړو ترڅو هغه پټنځنه چې په نړۍ کې د شتون احتمال لري له بدونو پایل کولو د مخه لمنځه یوړل شي.
Also general teacher apart from you know the battle on ideology
the ideology ki liko par sar the jagri sarbera د دایښ په اړه د ملګرو ملتونو روسي ریپورت هم د اندخني ورده دی. دا ریپورت په سوریا کې د 500 پورې او په افغانستان کې د 400 د دایښ جنگیالو د شتون په اړه خبري کوي. د شمیري د اندخني ورده امریکا په افغانستان او منځني ختیځ کې د دایښ لشتون سره د مبارزې لپاره کوم امکانات لري؟
in Afghanistan and Middle East.
So that's a particularly challenging problem especially with
دا په ځانګړې توګه یو ننګون کې ستونزه ده ځکه چې د هغو دوه هیوادونو افغانستان او سوریه موږ نورماله اړیکې نه لرو چې موږ ته اجازه راکړي چې د قربه هیوادونو سره کار وکړو چیرته چې بل اخره د پټنځایونو جوړول اجازه ورکول کیږي. موږ په سوریه کې په یو برخه کې ځواکونه لرو او دا د ایران او روسي د نفوذ له امله اضافي ننګونه ده. خو موږ باید په سوریه کې له هغو ځینو څخه چې موږ داعش د حجرو د ګډوډولو لپاره کنټرول لرو تر ټولو غوره کار وکړو او په افغانستان کې د اوګد واټن له امله نور هم ستونزمن دي. موږ په افغانستان کې ځواکونه نه لرو نو له ګاونډیو هیوادونو په تیر بیا له پاکستان څخه ځواکونه ته اړتیا لرو چې په افغانستان کې میشتو پټنځینو مخه ونیسي.
Many experts they believe that the US power
zinishnun ki padi bawar di che da Iraq aw da Afghanistan da jagri da natije la amala da America zwak nafuz aw hatta etebar hum aghizman shwe de ta su sawai.
So I agree 100% that I think that our
zal do sara sal pasul ki muafiqiyam za fikr kom che dwa kala makh ki lukumi parwa prata Afghanistan khawatal li yuwa belga da che sang زموږ د اعتبار د نشټوالي او د اوکران په وړاندې د روسي لخوا زما په فکر د لا زیات جارحانه فعالیت لامل شو. زما په اند د نړۍ قدرتونه تل د اعتبار او ثبات د ټاکلو لپاره یو بل ته ګوري او که دوی ته داسې ښکاري چې یو قدرت کمزوري شوی نو بیا د خپل اهداف او د ترلاسه کولو لپاره له دې کمزوري څخه کار اخلي.
So you think that
نو تاسو فکر کوئ چې افغان جګړه هغه سي نه د ختمه شوي چې باید ختمه شوي وي؟
It was not in my opinion
نه زما په فکر نه. موږ باید په افغانستان کې 2500 سرتیری درلودل چې وضعیت ساتلی وي. که تاسو د امریکا په څیر د نړۍ د نظامی ځواک په اړه فکر وکړئ دا یو لږه شمیره ده. هغه ځواکونه به نه مړ کېدلی او نه ژوبل کېدلی. دوی به د سولې ساتلو لپاره شتون لرلی او زه فکر کوم چې موږ باید د دې ځواکونو وضعیت ساتلی وي تر څو ترهګرو ته پټنځایونه نه وي ورکړل شوي.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبری اعلان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رنا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او فوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکي هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسونو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او به طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي
برېښنا تحریک
زبی الله غازی
مسکا صاحبای
خدای نور ناصر امریکا جاغ اسلام آباد
پیخبر
کولمبیا میزوری
کالیفورنیا لس انجلس
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی
جنرال ټایچر په یو مرکه کې جنرال واټر او جنرال مکینزی دواړو ویلیو چې په کوم ډول له افغانستان څخه انخلا شوي نو هغه د کابل د سکوت لامل شو تاسو څه فکر
کوئ
زه فکر کوم چې تاسو بالکل سم یاست زما په فکر یوازې د انخلاب پریکړه نه بلکې انخلاب چې په څه ډول وشوه نو هغه د هغو وحشتناکو پیښو لامل شول چې موږ دوه کاله مخکې ولیدل او زه فکر کوم چې ملامتي د ولسمشر په غاړه ده خو ملامتي هم د مرکزی قومندانۍ د قومندان په غاړه هم ده چې ولسمشر ته سپارښتنه کړې و چې یا افغانستان ونوزي او یا هم په سمه توګه ووزي
په کابل کې د افغان طالبانو د واکمنۍ دوه کال تیر شول تاسو د دوی د واکمنۍ دغه دوه کال څنګه ارزوئ په ځانګړي ډول د افغانستان امنیتی وضعیت څنګه وینئ
سکیورټی سچویشن ان افغانستان
سو لټ می سٹارټ بای سېینګ دټ آی بیلیو دټ اټس هارت بریکینګ دټ فور د پیپل اف افغانستان
زبیلت خبر نه پیل کرم چې دا د افغانان لپاره یو ځړ ماتون کې خبره ده چې هغه د ازادي او د قانون د حاکمیت یو څر کول چې د طالبانو د بیا راتګ ورسته لمنځلار زما لپاره دا د هغه کسانو لپاره ځړ ماتون کې ده چې موږ په افغانستان کې د شلو کلونو لپاره خدمت کړي او زه د امنیتی وضعیت له نظر هم ګورم او دا حقیقت دی چې موږ کل نه حال تخپل نفوس لري کړی دي نو اوس دا هغه کسانو ته پټنځ ورکوي چې هغه غواړي مقتضیان ورسوي او زه فکر کوم چې حالت وضعیت د ونسان د خلکو د حقوقو او ازادۍ لپاره او د نړیوال تروریزم پر وړاندې هم خرابېږي او څومره چې دا په یو بې قانون حالت کې پاتې کیږي نو د ترهګری ملاتړ به زیاتېږي او دا امکان به وي چې دوی وکول شي خپل ځواکونه پیاوړي کړي او په نهایت کې متحده ایالاتو یا پټول نړۍ کې موقعیتونه ته زیان ورسوي
to the United States or to positions around the world.
If we see the Biden administration
کوم د بایدن ادارې ته وګورو نو دوی فکر کوي چې اوسنۍ ستراتیجی یعنی د افغانستان د افق په اوږدو کې ستراتیجی موثره ده او دوی په کابل کې د الزواهری د وجل مثال ورکوي. د دې تګلارې په اړه تاسو سوای
Over the horizon is a good supplemental capability.
کتا سو واکن په یو هیواد کې استخبارات او اړیکې نه لري کوم چې هلته کې دي شي. کله چې تاسو په هغه هیواد کې فعال شتون ولري نو تاسو به نشئ کولای چې په بشپړ ډول د افق په اوږدو کې د ستراتیژي څخه خپل اهداف ترلاسه کړئ. او له همدې عمله ز باور نه لرم چې ولسمشر بایدن په دې کې سم دی. موږ په ونسان کې فعال حضور ته اړتیا درلوده او د دې د نشوالي په حالت کې موږ یوازې جزوی توان نروچی خپل اهداف ته ورسیږو.
In lieu of that, we are only partly able to achieve our objectives.
So how do you see the current US strategy towards
نو تاسو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان په اړه د امریکا اوسنۍ ستراتیژي ته څنګه ګوري؟
Based on the decision that we made 2 years ago,
نو همدا اوس د هغې پریکړې په اساس چې موږ دوه کال د مخه کړې و هغه اوس پر شا نه ځي. موږ مجبور چې د افق په ستراتیژي باندې تکیه وکړو. د طالبانو رژیم په ټوله نړۍ کې یو متعصب رژیم دی او موږ هغه نفوذ نه لرو چې په افغانستان کې موږ د تروریزم ضد اهداف ته په رښتینی ډول خپل مخ ته ورسوي.
د طالبانو رست افغانستان یو شمیر سیاسي بوهان مایوسه کړی دي او د امریکا تر ټولو اوګدا شلکلنه جګړه صفر بولی. دا مایوسی ستاسو په فکر ولیدا او ستیر وطنی شوی دي په دې شلکالو کې؟
What you would say about this?
So I agree that we should be disappointed.
نو زه دا منم چې موږ باید مایوسه شو چې موږ په تیرو شلو کلونو کې هلته د اهداف ترلاسه کولو لپاره خپل وینه او خپل خزانه ډوبه کړه او موږ دا په خورا بریالیتوب سره ترسره کړل. او د افغانستان له خاورې په لویه کچه تروریستي بریدونه نه دي شوي. خو اوس زه په دې کې شک نه لرم چې دوه کاله وشول او تر هکر هلته تشه ډکوي او بل اخره موږ به هغه قیمت ورکړو چې په افغانستان کې زموږ د شتون نشوال عمل را مسته شوی.
That will be paid because of our lack of presence there in Afghanistan.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیه وی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انځور درکو.
If we see general teacher
کوم په عمومي ډول وګورو په افغانستان کې همدا اوس ډېری ترهګری ډلې شتون لري چې ځینی د طالبانو مخالف دي ځینی طالبان پلو دي لکه القاعده او ٹی ٹی پی چې مونږ ګورو دی ورځو کې ډیر فعال دي. نو آیا تاسو فکر کوئ چې امریکا او نړیواله ټولنه باید لا ترهګرې سره د مبارزې په برخه کې پر افغان طالبانو باور وکړي؟
ان کاونټر ټیرریزم
I don't think we should at all and I don't think that we do.
زه فکر نه کوم چې موږ باور وکړو او زه فکر نه کوم چې موږ یې وکړو. موږ په هغه لارو چارو تکیه کوو او هله لرو چې د افق ستراتیژي په افغانستان کې تروریستي ډلې لمنځه یوسي او د دوی ځواک به کم کړي. خو داسې کوم لار نشته چې د طالبانو په دغه بدمارش رژیم باندې باور وکړو او له هغه څخه تمول لرو چې هدف به تر سره کړو او چې هغه قانع کړو چې د تروریزم پر مبارزه د بشریت په ګټه وي. دوی د دې کار کولو اراده یا وړتیا نه لري.
نو آیا تاسو په راتلونکو میاشتو یا کلونو کې د افغانستان څخه کوم رښتینې ګواښ وینئ؟
So absolutely, I think that anywhere there is a sanctuary for terrorist forces.
یقینا زه فکر کوم چې موږ ټول په هیګو چې د ترهګرو پټنځایونه شتون لري د دې احتمال شته چې دوی به دا ځواکونه د دې جوګه کړی چې په نړۍ کې به بدون وکړي او انسان ته زیان ورسوي. نو زه فکر کوم چې موږ باید محتاط واوسو او د افق له ستراتیژۍ څخه په پوره توګه کار واخلو. په دغه پټنځایونه کې ډلې جلا کړو خو همدا اوس یو ګواښ شته او دا ګواښ د اعتبار وړ دی.
موږ ټول پوهیږو چې طالبان له امریکا سره له توهی تړون وروسته واک ته رسیدلی دي.
که د ملګرو ملتونو رپورټونو ته وګورو افغان طالبان د توهی د تړون له اساسي برخو سرغړونه کوي. سوال دا دی چې موږ د دې سرغړونو په اړه د متحده ایالاتو او د نړیوالې ټولنې خبرګون ګورو، نو آیا تاسو فکر کوئ چې دا کافي دی او نور څه کولی شي؟
So right now the world is in a position where we
نړۍ په داسې حالت کې چې افغانستان غوخه کړی دی، موږ په هیغو چې دوی به خپل تړون شرایط ونه مني. هیڅ لار نشته چې موږ باید له دوی څخه تمول ورو او په یو برخه کې دا یو تړون رامنځته کوي چې موږ یې تما نه کوو چې دوی به احمقانه تعقیب کړي. اوس موږ ارتیا لرو چې هر هغه څه وکړو چې موږ یې کولای شو او دوی ګوښه کړو، د هغو ډلو سره مرسته وکړو چې ممکن په افغانستان کې د دوی د ځواک سره د مقابلې لپاره هڅه وکړي او په هغه هیواد کې د فعال ډیپلوماتیک یا نظامی شتون پرته زموږ اهداف ته رسیدل خورا ستونزمن کار دی.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه حایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
سو هاو
نو تاسو د دوه تړون د څنګه ګوري، ځکه چې تاسو زینی پخوانی جنرالان پیژنې چې په افغانستان کې خدمت کړي لکه جنرال مکنزی، دوی ورته د ماته میکانیزم وای، تاسو په دې اړه سوای؟
No, so anyway, anytime that you make an agreement
نا په هر صورت هر کله چې تاسو د یو داسې ګوند سره تړون وکړي چې تاسو یې تمه نه لري چې د هغه به د تړون درناوی وکړي، نو تاسو پوهیږئ چې دا تړون د ماته لپاره یو میکانیزم دی. او زه فکر کوم لکه څنګه چې موږ په نړۍ کې هر هغه تړون ته وګورو چې د پلي کولو میکانیزم شتون ونه لري او د تړون یو فریق د باور وړ نه وي، نو موږ یوازې د ماته یا ناورین لپاره ځان چمتو کوو.
جنرال جان ټایچر، زه اوس د اوکرين په اړه سپوښتنې تاسو نه کول غواړم. تاسو څه فکر کوئ چې د اوکرين جګړه کوم لور ته روانه ده؟
زه
حیرانم چې په تیرو اتلسو میاشتو کې ډیرو زړورو اوکراینی ځواکونو د اوکراین د خپلواکۍ د ساتلو او د روسیې د ځواکونو د مخنیوي وړتیا ساتلې ده. اوس په نړۍ کې هر څوک هیلمن دی چې د اوکراین لخوا د برید چې دوه میاشتې مخکې پیل شوی و یو څه نور په ښکاره توګه اغیزمن شي او دوی یو څه پرمختګ کوي، خو اوس زه فکر کوم چې دوی د لویدیځ څخه د اضافي ظرفیتونو ترکیب ته انتظار باسي او دوی هڅه کوي چې سم وخت او سم ځای عمومي او د وړتیا سم ترکیب عمومي تر څو بل اخره دوی ته اجازه ورکړي چې مخالف قواوی مات کړي. زما باور په اوکراین کې د روسي پاوز کمزور دی.
And to shatter what I believe is a fragile Russian military in Ukraine.
So how do you see the US
تاسو د اوکراین لپاره د متحده ایالاتو اوسنۍ پالیسی څنګه ګوري، په ځانګړي توګه هغه وسیلې چې اوس کارولې کیږي، او آیا تاسو فکر کوئ چې امریکا په نړیواله کچه د روسیې په کنټرول کې موثر ده، یا تاسو داسې ګورئ چې دوی به په اوکراین کې دننه روسیا محدود وساتي؟
We certainly have seen that
موک یقینا ولیدل چې په اوکران کې د روسي پرمختګ درول شوی دی اوس د اوکران له خوا ځواب بریدونه دومره خندي او زه فکر کوم چې یو علت د لویدیز له خوا اوکران ته د ظرفیتونو په ورکول کې ځان دی اوس روسي ځواکونو ډیر اغیزمن دفاعي حالت جوړ کړی دی زه فکر کوم چې دوی د فلوریدا ایالت په اندازه ساحه کې کانکیندنه کړي او موږ دوی ته دا وخت ورکړی چې دا کار وکړي او زه فکر کوم چې مخ په وړاندې ځي موږ باید د اوکران ارتیاوی پوره کړو چې روسان ته د ځوابي بریټ فرصت پلاس کې ورنشي هم د اوس دوی سم کار کوي خو د لویدیز لخوا د چمتو شوی ظرفیت نشوال عمل ډیر ناوخته دی
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه چیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگټن څخه په ژوندۍ بڼه
And now a few questions about BRICS.
Okay.
Their conference kicked off.
اوس د BRICS په اړه یو پوښتنه لرم. دا سې رپورټونه شتون لري چې نور هیوادونه د BRICS سره یوځای کیږي. تاسو د دې اهمیت څنګه ارزوئ؟
I think the BRICS principles would love to see more countries join that body, but right now frankly it's dysfunctional for a couple of reasons. Number 1, they don't have common objectives.
زه فکر کوم چې BRICS بغواړي چې نور هیوادونه پکې شامل شي خو هم دا اوس په رښتیا د غیر فعال دي. لومړی دوی ګډ ارزښتونه ګټي او مخ نه لري. که دوی د امریکا په مشرۍ نړیوال نظم سره مقابله کوي نو دوی اختلافونه لري. دوهم حتی په BRICS کې دننه دوی ډیر تاوتریخوال لري تاسو د هند او چین ترمنځ تاوتریخوال وګورئ دواړه په سرحدي سیمه کې کړکیچونه لري همدارس هند یو راپورته کیدونکې ځواک دی او چین یو مخ جوړیدونکې ځواک دی او اوس چې روسي تر راشو پوتین حتی په غونډه کې ګډون نشي کولای ځکه چې هغه د نړیوال جنایي محکمې د محکومیت پر بنسټ نیول کېدې شي تاسو حالت درې قدرتونه وینئ چین، هند، روسیا او دوی په طبیعي ډول سره یوځای کار نه کوي او ځینې طبیعي کړکیچونه هم شته چې د دې ښکارندوی کوي چې کومه پایله به نه وي.
So you just see the principal powers there of China, India and Russia and they don't naturally work together. And there's some natural tensions that indicate that there's unlikely to be an actual outcome that would attract others to that current summit.
So you don't see
نو تاسو BRICS د امریکا ګډو ته د یو غواخ په توګه نه ګوري.
So I think we need to keep an eye on it.
نو زه فکر کوم چې موږ پر دوی نظر ساتلو ته اړتیا لرو. موږ باید له چین او روسیې سره نه بلکې له هند، سویلي افریقا او برازیل سره کار وکړو ترڅو د دې نړیوال نظم په ګټه پوه شو چې موږ اتیا کال د مخه رامستکړی او له هغه وخت راهیسی پالو دوی له دې نړیوال نظم څخه ګټه پورته کړي او دوی نه غواړي چې جنگي مجرم پوتین او یا په بشر وژنه ککړ شي ته ورنږدې شي دوی باید له دې څخه ځان جلا کړي او موږ د متحده ایالاتو په توګه اړتیا لرو چې د نړۍ سویل یعنی افریقا، لاتین امریکا او د آسیا په پرمختګونکو هیوادونو ته ډیر پام وکړو او دا چې څنګه دوی باید د ملګرو ملتونو او د جی او په څیر ادارو کې لوی رول ولوبوي زه فکر کوم دا به دغه هیوادونو لپاره یو معاصر وړاندیز وي چې دوی ځانونه له چین څخه لری کړي
Once again, thank you so much.
General John Teicher, Yozal Bia, Stasu Dabakh, Dira Manana.
Thank you, thanks. Kadarmano, Lidunko Dawa Danane Zangari Maraka, Tar Bia Pori, Dokhte Pawan.
دیواد او نړی مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډ خبرونه د یک شنبه تر پنځ شنبه
پاکستان د ګټو د پاره پوزي عملیات. د پاکستان د لړمحاله حکومت صدر اعظم په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوزي عملیاتو په اړه ویلي چې د خپل خاورې د دفاع لپاره هر اقدام ته چمتو دي. طالبان تل وی چې هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد فعالیت وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه او نړیوال ستونزې د امریکا جمهور رئیس همدا اونۍ د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه کې ګډون کوي او د اوکرين د پاره د ملاتړ جلبولو هڅه به وکړي. د نړۍ زیات بیوزله هیوادونه هڅه کوي د پرمختګ سره تړلو ننګونو او نورو نړیوالو ناورینونو ته د نړۍ د مشانو پام واړی. او د مهسا امینی په یاد غونډې او مظاهره د امریکا او ایران سربیره په ځنو هیوادونو کې د کوردی مهسا امینی لومړی تلین په یاد غونډې شوې دي. ډیر شمیر مظاهره کوونکو په ایران کې د څلورو لسیزو د شیعه مذهبي واکمنۍ د پای ته رسولو غوښتنه کړې.
سلامونه ستړي مشي. نن یک شنبه ده د سپتمبر 18 او تاسو د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبرونه ګوري. زه سید سلیمان شنایم. د افغانستان اړوند مهم خبرونه مرکه به واوري. هیله ده موږ سره اوسئ. درنو لیدونکو، د پاکستان د لنډمهاله حکومت صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي دي چې د خپل خاورې د دفاع لپاره هر اقدام ته چې اړتیاي تر سره وي کی. صدر اعظم کاکړ د امریکا غاګ اردو څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د دوهې تړون دښمنونه نه پوره کېدل مختلف دلایل لري. طالبان تل وی چې د دوهې تړون دښمن دي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې د نورو پر ضد وکاريږي.
په پاکستان کې د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو د بریدونو تر زیاتېدو وروسته د یاد هیواد لنډمهاله حکومت صدر اعظم انوار الحق کاکړ د امریکا غا ګردو څنګه سره په ځنګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان پاوز به د خپل مخالف وسلوالو په وړاندې په افغانستان کې عملیات وکړي وویل د خپل خاوري د دفاع لپاره به هر اقدام وکړي.
پاکستان کې پاس رائټ ټو ډیفند.
پاکستان د خپل ځان څخه د دفاع حق لري. موږ هر هغه اقدام چې د هیواد او خلکو د ساتنې لپاره ورته اړتیاوي تر سره به وکړو. زه په دې اړه جزئیات باندې نه غږیږم چې دا به څه ډول عملیات وي چې پاکستان یې کولای شي، خو کله چې وخت را ورسیږي پریکړه کوو چې څه کار وکړو او
سبا تر سره شي او ستر سره کولای شو. کاکړ زیات کړه طالبانو د دوه هیټروند لاسلی کولو پر مهال نړۍ ته د ډاډ ورکړی و چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد په خلاف د هیڅ ډول ترهګریزو فعالیتونو لپاره نه کارول کیږي.
همارا ایک چیلنج ہے ویسٹرن
زمون پر لویدی سرحد کے دترا گرے مشکل شتا او کله چے د دوہی خبرے کې دی پوغو کې د سیمه هوادونو چې پاکستان هم پکې شامل دی، چین، روسیه، مرکزی آسیا، د ناتو ځواکونه چې هغه وخت وتل او ٹی ٹی آئی ټولو په یو ټکی باندې ټینګار کاوه چې د افغانستان خاوره د هیچا پر وړاندې دترا گرے لپاره ونه کارول شي چیرې چې هغوی هلته ژمنه ورکړي وي. زه فکر کوم دا د سیمه د هوادونو لپاره د خو اړیکو لپاره مهم مدا خدا چې ولې دا ژمنې نه دی عملی شوه بیلابل دلایل لري.
پاکستانی چارواکي د څه وخت راځي دا کوي چې افغان طالبانو په خپل خاوره کې پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړي، اما افغان طالبانو تل ویل دي چې هغوی ترهګرو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي.
هیڅ فرد او ګروهی را د اینجا اجازه نه ویدیم کې د اینجا مرکزیت نظامی ده اینجا ده داخل خاک افغانستان داشته باشد و از اینجا امنیت کشورهای همسایه و منطقه و فرامنطقه را کسی تخریب بکند.
د سیمه هیوادونه په داسې حال کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په فعالیت اندېښنه ښیي چې ټاکل شوې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د روانې میلادي میاشتې په پای کې د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي.
په ټولیزه توګه زه فکر نه کوم چې دا راتلونکي غونډه کومه خاصه پایله ولري. تبادل د نظریات په یو ځل بیا په دې ټینګار وشي چې په منطقه کې سوله راشي، ټکاو راشي او اقتصادی مسائلو ته هم پاملرنه وشي. د رسمیت پیژندونو پړاو را نه دی رسیدلی.
د مسکو غونډه په داسې حال کې جوړېدونکې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي 15 میلیون افغانان هر شپه په وږي نس خوب کوي. دغه پروګرام په خپله ایکس ټولنیزه پاڼه لیکلي چې د بودیجې د کموالي له امله هغوی اړ شوي چې میلیونونه افغانانو ته حیاتي مرستې کمې کړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
امریکا غږ نه خبرونه او یو ګوري. د امریکا جمهور رئیس همدا اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی غونډه کې ګډون کوي. جمهور رئیس بایدن به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د اوکرين لپاره د ملاتړ راجلبولو هڅه وکړي. په عین وخت کې د نړۍ زیات بیوسه هیوادونه د پرمختګ سره تړلو ننګونو او نور نړیوالو ناورینو ته د پام راګرځولو هڅه کوي.
په هند کې د جی شل د سرمشریزي او د ویتنام له تاریخي سفر څخه لراستنېدو وروسته ولسمشر بایدن به یو ځل بیا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د نړۍ د مشرانو سره بحثونه وکړي. ولسمشر بایدن به د تیر کال په څیر مکررن د اوکراین لپاره د ملاتړ راجلبولو هڅه وکړي.
دا جګړه د دې لپاره پیل شوې چې له اوکراین څخه د یو دولت په توګه د پاتې کېدو حق واخیستل شي. دا صحیح ده او ساده خبره ده. اوکراین د دې حق لري چې د یو دولت په توګه پایښت وکړي.
د اوکراین ولسمشر د امریکا د ولسمشر سره د لیدلو تابع لري. په داسې حال کې چې پر اوکراین تمرکز کوي، ولسمشر بایدن باید د اقلیم د ناورین، بې وزلۍ، د کډوالو د بدې ورځې، د نرخونو د لوړېدلو او د پورونو د کمیدو په ګډون د نړۍ د بې وزلو هیوادونو اندېښنو ته هم پام وکړي.
دا د یو بل سره تړاو لري، ځکه جګړه د روسانو لخوا د اوکراین اشغال په نړۍ کې د غذایي خوندیتوب، د انرژۍ پر خوندیتوب اغیزه کړې او هیوادونو ته زیان اړولی. له دې امله پر اعتدال ولاړو شرایطو، د خپلواکۍ او د ځمکنۍ بشپړتیا پر اصولو د دې جګړې پای ته رسول به نه یوازې د اوکراین خلکو ته، بلکې د نړۍ د نورو برخو خلکو ته ګټه ورسوي.
له دې امله چې د چین له ولسمشر شي جین پینګ چې د دې کال په سر کې د مرکزی اسیا د هیوادونو له مشرانو سره وکتل څخه شاته پاتې نشي، بایدن به د مهالویش له مخې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له مشرانو سره هم وګوري.
موږ د مرکزی اسیا د مشرانو سره د امریکا د ولسمشر غونډې ته په دغو هیوادونو کې د اغیز لپاره د چین سره د سیالۍ په توګه نه ګورو، بلکې موږ دې ته له پخوانه موجودې اړیکو دپاره او دغو اړیکو ته د ودې ورکولو په سترګه ګورو.
د ملګرو ملتونو د غونډې په څنډه کې به بایدن د برازیل د ولسمشر ډی سلوا، چې د جی شل اوسنی رئیس دی، او د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره هم وګوري. د اسرائیلو د قضایي سیستم د بیا سمون د پلان په ګډون امریکا د نتنیاهو د حکومت د ډیرو سختو پلانونو منتقده ده. قانون کې وایي چې د اسرائیلو د حکومت لخوا د دغه هیواد د قضایي سیستم بیا سمون د اسرائیلو د ولسواکۍ لپاره خطرناک دی. احمد الله چوال، کرشنا تلویزیون، واشنگتن.
او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن یک شنبه د روسیې په لری ختیس کې د روسیې د ولادیوستوک ښار ته څیرمه یوې ټاپو کې د پوځي تجهیزاتو نن لیدنه وکړه. دا نندارتون د ختیځې اقتصادي شورا یوه برخه بلل شوې ده. د روسیې د دولتي رسنیو په وینا، د روسیې د پرایمورای په نوم باندې د دغې جزیرې والی اولیم کوژیمیکو د شمالي کوریا مشر ته د همدې سیمې هغه پوځي تولیدات وښودل چې ځینې یې د اوکراین په جګړه کې کارول شوي دي. والی کوژیمیکو کیم جونګ اون ته په پرایموري سیمه کې تولید شوي د مرمۍ ضد واسکټونه او شپږ ډرونونه وښودل. او د اروپا د کمیسون رئیس اورسلا وندرلین د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلانی او د اروپایي اتحادیې د کورنیو چارو کمشنر ایلوا جانسن نن یکشنبه د ایتالیا لپیدوسا جزیرې ته ورغلل. دا هغه ځای دی چې همدا اونۍ ورته په زرګونو کډوال داخل شوي دي. میرمن وندرلین او میرمن میلانی د کډوالو د یو مرکز نه لیدنه هم وکړه چې د شنبه ورځ رئیس پکې 20,000 تنه استوګن شوي دي. په دې ټاپو کې اندېښنې د هغې ورځې نه مخ په زیاتېدو شوي دي چې اصلي سیدونکو د کډوالو د دوامدار ورتګ لامل بیزغمه شو او شکایت یې وکړو. دا کډوال چې د شمالي افریقا لاري ورغلي غواړي اروپا ته ورسیږي. د کډوالو همدا بحران د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو د لا متحد کېدو سبب شوه چې د میلانی په څیر د محافظه کار حکومت مشه هم اوس ورسره همغږه شوې ده. او د اردن د ژغورنې او پلټنې یوه ډله نن یکشنبه د هغو کسانو سره ملګرې شوه چې د لیبیا په ساحلي ښار درنا کې د ژوندي پاتې کسانو پسې ګرځي. یوه اونۍ وشوه چې د لیبیا شمالي څنډې یو سخت طوفان ځپلی دي. په درنا ناحیه او شاوخوا سیمو کې د طوفان او سیلابونو له امله د مړو شمېر تر 1,300 زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د شنبه په ورځ، یعنې پرون، ویلي چې د 10,000 زیات خلک تر اوسه ورک دي. د درنا ټوله ناحیه چې لږ تر لږه 1,00,000 یا 160,000 نفوس لري. د تیر یکشن به ورځ رئیس چې د خار جنوبی لور ته د اوبو دوه بندونه مات شو، سیلابونه مکمل لاندې کړی دا. او د امریکا او اوکرين سربیره او ایران سربیره د نړۍ په ډیرو نورو خارونو کې د مهسا امینی د لومړي تلین په یاد غونډي ولاریونه نشوي دي. کوردی 22 کلنه مهسا امینی تیر کال د سپتمبر په 14 نیټه په تهران کې د پولیسو د خانه توقيف شو او وروسته د مرګ خبر خپور شو. د بشري حقوقو ډلو ویلي دي چې د ایران امنیتي ځواکونو د مهسا امینی د مړینې په لومړي کلیزه کې د هغې پلارم د لنډ وخت لپاره توقيف کړو.
په ایران کې د کوردی پیغلی مهسا امینی له وژل کېدو یو کال پوره شو. د مهسا د لومړي تلین په مناسبت سپینې ماڼۍ د ولسمشر جو بایدن له قوله په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې ولسمشر بایدن او میرمنه یې جل بایدن د نړۍ په ګډ ګډ کې د لاریون کوونکو سره ولاړ دي.
د مهسا جینا امینی د مړینې د کلیزې په مناسبت جل بایدن او زه د مهسا او هر هغه زړور ایرانی وګړي سره ولاړ یو چې په سولېز توګه د بنسټیز انساني کرامت او د دیموکراسي غوښتنه کوله او د ایرانی رژیم لخوا وژل شوی، ټپي شوی یا زندان شوی دي.
په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو پلازمینې واشنگتن ډي سي سربیره په جینو نورو خارونو کې د مهسا امینی لومړنی تلین په یاد غونډې او لاریونونه ترسره شوي.
زه فکر کوم چې د ایران مرمنو لپاره هر څه بدل شوی دی. رژیم لا هم په واک کې دی، خو په حقیقت کې د خزو فکر بدل شوی دی.
په دې سربیره د مهسا د تلین په یاد په لندن، ټوکیو، پاریس، سیدنی، ملبورن، هامبورګ، کولن، تورانټو، وانکوور او په څو نورو ښارونو کې لوی اعتراضي غونډې جوړې شوې وې.
موږ په ټولو غږ کوو چې د وژل شویو کسانو یادونه وکړي او خپلو هڅو ته هم دوام ورکړي، ځکه چې دا مبارزه باید سرته ورسیږي. مهسا، جینا امینی او نور خلک باید داسې بې ځایه ونه وژل شي. زه باید هیله مند اوسم او زه باید د خپلې ټولنې د غړو په مرسته هغه څه وکړم چې زه یې کولی شم، څو هیله رامنځته کړم او د آزاد ایران امکان رامنځته کړم.
په همدې حال ایران کې د شدیدو تدابیرو سره سره لاریونونه شوي او د ګڼ شمېر لاریون کوونکو د نیولو او وهلو خبرونه هم خپاره شوي دي. تر دې مخکې د بشري حقوقو ډلې ویلي و چې د ایران امنیتي ځواکونو د مهسا امینی پلار د لنډ وخت لپاره توقيف کړی وو، خو د ایران رسمي خبری آژانس ایرنا د امجد امینی د نیولو او توقيف خبرونه رد کړل او د هغه د لنډ توقيف کېدو او ورته د خبرداري ورکولو په اړه تبصره نه ده کړې. احسان لاریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماښام د اوو بجو نه تر اونیمو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوولسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
او د افغان کډوالو په اړه یو راپور په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا په دغه خار کې د افغانانو د نیولو په وړاندې د عملیاتو په تیزی دوه اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د افغانانو د نیول کېدو په دوام په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسولین وی چې په دغه خار کې هم د افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې ده. دی وضعیت هغه افغانان چې د ویزو مودې یې پای ته رسیدلې دي ډېر اندېښمن کړي دي. او یو افغان پنګواله چې د تخمینه شیرزاد په نوم یو فابریکه لرله د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډواله شو او نن سبا د بیروزګاری شپې ورځې سبا کوي. د دې افغان پنګواله مور او پلار په افغانستان کې د یو خونځي مدیرانو چا غویم د ورته برخلیک سره مخ دي. مسکا ساپه یې راپور لري.
تهمینه شیرزاد په افغانستان کې د لاسي صنایعو او زعفرانو سوداګری کوله. لزګونو مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړې و. د طالبانو د راتګ سره یې خپلې سوداګري ته د پایچکې کې خود او کډوالۍ ته یې غېږه ورکړه.
سمستر پنجم تکنولوژی در پانتون ختم نوین که متاسفانه با سقوط دولت و تحصیل خود ادامه دادن نتونستیم و مالک شرکت تجارتی تامینه شیرزاد بودم که کارمندای زیادی تحت پوشش شرکت ما بود و همراه ما هم کار بودن، مثلا 60 خانومی که در خانه سنه دیستی و اینا تیار میکردن، مثل چادر پاچه شلوار که میدوزن و مواد خام بر اونا میدادیم، پیران دستوزی میکردن. بخش دوم شرکت ما قسمی بود که ما خود ما زعفران از مردم جمع‌آوری میکنیم از دیقان و دست میوردیم دوباره به کشور خارجی صادر میکردیم.
تهمینه دا محال وزگار ده خکور که دخپل خور سره لاسی خامک او جاکتونه اوبدوی.
تهمینه په نورو د تکی کولو پرته غوښتل ځان ته روښانه راتلونکی چمتو کړي، خو نصیب له هېواده جلا کړه او اوس په اسلام آباد کې د کډوالۍ ورځې شپې سبا کوي.
د تهمینې مور مینا شیرزاد د دشت برچی د شهید عبدالرحیم لیسې سرخون کې وه، وایي هېڅکله یې نه غوښتل چې له هېواده جلا شي.
برای یک فرد افغان بسیار سخت تمام میشه وقتی که وطن خودت ترک میکنه. خانه، زندگی، وطن، کاشانه خودت اعلام میکنیم، میایی مهاجر میشیم در کشورهای همسایه. هر لحظه مهاجرت بر من سخت تمام میشه، مویای مرا سفید ساخته مهاجرت، حوصله من خلاص.
د تهمینې پلار چې له څلورو لسیزو را په دې خوایي په هېواد کې د پوهنې په برخه کې کار کړی، د هېواد اوسنی وضعیت د افغانستان د راتلونکي لپاره تور تم ګڼي.
هر کسی که در یک جای کار بکنه نتیجهش مثبت باشه خوشش میآید. بدبختانه در وطن ما هر چقدر که زحمت کشیدیم خود در او زمان معلوم شد، اما زمانی که طالب آمد همش ضرب صفر شد. چرا؟ دخترهایی که ما درس می دادیم دیگه از مکتب رفتن باز موند، بچه هایی که ما می داشتیم متلاشی شدن. یک نفری که 41 سال در معارف کار بکنه بیای اینجا دیگه هیچ کار ندارم، فقط دمی خونه پسکی خود انداختیم خور درست، طبعا آدم مایوس می سازه. و وطن اگر به می قرار باشه، وطن به می قرار اگر باشه، آینده افغانستان تاریکی، تاریکی که تاریک است، یک چهار طرفش تاریک.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د تهمینې د کورنۍ په څیر ګڼ شمېر لوستي افغانان له هېواده ووتل چې د هېواد د بیا رغولې په برخه کې ډیر اړین کارونه ترسره کول. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ حق خبرون اخبرو چه خلکی دلیدلو لپار گواخونو منی. موگ نره سر وصلو او دحقیقت پوائلو یو متعکو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور درکو.
د چین او د طالبانو د اړیکو په اړه یو ارزونه اوري. دلته په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت د قونسلي چارو په خوانې مسول صفی الله دلاوروي په کابل کې د چین د سفیر د خوانې د طالبانو حکومتي چارواکو ته د باورلیک سپارل یو مان اورو. خاغلی دلاور د امریکا غک سره په مرکه کې زمونږ همکار وایت فیزی ته ویلي چې تجربه خودلې هغه هیوادونه چې پراخ قانون لري چین هڅه کړې ده چې ورسره قراردادونه لاسلیک کړي او زیرمې وسپړي، او چین سره چې یو لوی اقتصادي ځواک دی د طالبانو د تړونونو محتوا د اندېښنې وړ ده.
د چین حکومت یا چین لومړنی هیواد شو چې په افغانستان کې نوی سفیر باورلیک د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته وسپاره، په اړه ستاسو نظر څه دی؟
چین سره لدی ست دروسې رسمن د افغانستان د رسمیت پیژندلو او یا نه پرسپکټ پیژندلو پاکلس هغه مورد سی یو لا اساسي موارد څخه دی او طالب غته ډیر زیات ضرورت لري په دې کله باندې خپل اظهار شینه دی کړی صرف غواړي سی هغه خپل استقلالیت یا په بل عبارت باندې لغربي نړۍ سره خصوصا ځانګړتو کې دی امریکا سره د خپل رقابت لپاره یو یو ثبوت وړاندې کی او په دغه اساس باندې شاید په دو جانبه توافق پر اساس باندې دی یو ډول پروتوکولونه سیاغه دی سفیر د رسمیت پیژندلو په حق لا موجود وی یو تعداد لغیر پروتوکولونو څخه تطبیق کړي چې هغه دی اګریمان وړاندې کول وو رئیس الوزرا فصلاتا کاستاو همدارس هغه کوم پروتوکولونه چې یو سفیر د معرفت په وخت کې تر سره کړي نو ماته ډیر زیات یو مانور او د دواړو اړیکو او خصوصا دی دوړو طرفونو درمن دی توافق پر اساس اس دی مانو دی جکولو یو توافق کړي
په اوس وخت کې په افغانستان کې د چین ګټي په مجموع کې اقتصادي ګټي څه دي
چین دی اقتصادي دګر یو لا ایولا یا لا مسترو هیوادو څخه د لدینه سرګنه شو پټولای او په ټول هیوادونو کې او خصوصا په هیوادونو کې سیاغه خپل اقتصادي زیرمې لري اما اقتصادي پاور نه لري یا اقتصادي قدرت نه لري هیوادونو ته ځان رسي او یا خپل کاری ورتیا سلری او امدار از د تجارت پر اساس دی غواړي سي دی هغه خپل هیولایي یا دی خپل ستر قدرت منګولي په دغه اقتصادي هوادونو کې سیمنابې لري ال تخخي کی او هغه خپل کوم منافع سلری هغه تر لاس راوړي افغانستان یو لږ هوادونو څخه دی سي همستري منابع زیرملي اقتصادي او همدار از چې چین گاونډي هیواد دی په دې لحاظ باندې یعنی کله چې چین غواړي خپل هغه ټول کارزرونه یا هغه اقتصادي لاري چې هغه غربي هیوادونو د دې له طریقې څخه ځي او یا هم دغه سي اروپا ته او شمال ته او حتی منځنۍ اسیا ته چین البته دی وچی مزکی لاري ضرورت لري او غته ورسیږي لاری پر افغانستان باندې ده
د دې تر څنګ تاسو غنو مسائل ته اشاره وکړه فکر کوي چین به دا هڅه هم کوي چې په افغانستان کې د قانون په برخه کې لازیات قراردادونه د افغانستان کې د طالبان تر لاس پکې څنګه
چین لا په تیر کې ک ډیر زیات موږ هم خلاص نه سو او شاید ستاسو د خبروند حوصله هم دلور او سی یو وخت کم وي په تیر کې هم د افغانستان هغه اساسي زیرمې لکه د میزاینک او همداسې نور معدنونه چې دی ایغوتی د لاسرسي لپاره قراردادونه ترسره کړي وو اما داسې دی په خپل وادو باندې په سمه توګه باندې ونه درېدلو او یا لکه څنګه سما وویل متاسفانه د چین هغه د معدنو په برخه کې تاریخ ته وګورو اکثریت آسیایی او افریقایی هیوادونو کې د معدنونو د تړونونو د لاسته راوړلو په وخت کې ډیر تیز ډیر چټک او ډیر فعال په مخسي خو کله چې د قرارداد لاسته راوړي او خپل موخه ته ورسیږي بیا یې صرف او صرف توجه هغه خپل منافع ته وي او هغه د کوم هیواد چې د معدنونو په غوړې تړاو لري یغه ته کوم خپل منافع لري هغه نشي ترلاسه کولای همدا یو لا عواملو څخه وو چې کوم قرارداد د مسهنک ته چین سره موجود وو هغه په نیمه کې هم پاتې شو او لغوه شو
ما متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
یو بل راپورم کوری واوري د سپینې ماڼۍ د مالی مرستې په ترڅ کې د ډیرو برېښنایي موټرو د تولید په هدف باندې د امریکا د ځینو ایالتونو ځانګړي قوانین رامنځته کړل ترڅو د برېښنایي موټرو د چارج د سټېشنونو لپاره د پرمختللې ټکنالوژۍ نه استفاده وشي په مخکې تفصیل دی
د برېښنایي موټرو څښتنان چې په ګډ کور کې ژوند کوي او یا هم په لویو لارو باندې سفر کوي ډېر ځلې د موټر د شارژ کولو د سټېشن په موندلو کې له ستونزو سره مخامخ شوي دي ربیکا وایټ وای هر چیرې چې دا سټېشنونه مخې ته راشي نو زه هلته خپل موټر چارجوم
دغه ساکه دغه ډډه یو څه سوځېدلې ده یوازې دلته که موږ په داسې یو ځای کې ژوند کولای چې ګراج درلودې نو موږ به یو ساکه په دیوال کې نصب کړی وای او موږ به مو هلته خپل موټر چارجولې موږ دا اسانتیا نه لرو مجبور یو چې د یو بل کومکی لاین په واسطه خپل موټر چارج کړو
د بایدن اداره هڅه کوي د 2013 کال تر نیمای پورې هغه نوی موټر چې بازار ته ارزه کیږي په برقی موټرو تبدیل کړي او دا به په نوی چارجدونکو ټکنالوژي باندې چارچيږي سپینه ماڼۍ د هیواد په کچه ټولو ایالتونو ته 15 میلیارډ ډالر ورکوي تر څو د چارجولو چټک سټېشنونه پر جوړ کاندي د ټکساس ایالت د نورو ایالتونو په پرتله ډېر پیسې ترلاسه کړي دي هیوستن کې د انرژي ستراتیژیست کامرون پرمبرګ وایي د ښار دننه او د باندې په لویو لارو کې به برخي موټرونو ته د چټک چارج سټېشنونه جوړ شي
تاسو به ډېر ژر د ډي سي په نامه د ټکساس په ټولو برخو کې داسې د موټرو چټک چارج سټېشن نه ویني چې د څو ساعتونو پر ځای به په څو محدودو دقیقو کې موټر چارج کړي نو کله چې دا مرکزونه فعال شول نو تاسو به وګورئ چې په لویو لارو باندې سفر څومره اسانه تمامېږي
د تسلا کمپنۍ په لومړي ځل برخي موټر جوړ کړه او په بیلابلو برخو کې د چارج مرکزونه پرانستل خو اوس دوی د موټر جوړولو نورو کمپنیو ته هم اجازه ورکړې ده چې په بیلابلو ځایونو کې د چارج مرکزونه پرانیزي د فورد کمپنۍ د مې په میاشت کې لومړنۍ کمپنۍ و چې د چارج سټېشن یې جوړ کړ او بیا ورپسې جی ایم مرسیدس بنز والوا او پلاستر دی کارته ادامه ورکړه د برېښنایي موټرو چیرونکي لورن مکدونالد وایي د برېښنایي موټرو په صنعت کې وروسته له تسلا څخه د برېښنایي موټرونو د سری او ژر چارجدونکو سټېشنونو جوړېدل یو لوی بدلون دی
If you're driving a non-Tesla, you'll now have the potential
که تاسو غیر له تسلا موټرو بل موټر چلوئ نو اوس به په دې پوهیږئ چې د پخوا په پرتله د موټرو د چارج سټېشنونه دوه چنده شوي
agreed to work with their competitor Tesla.
پام دې میاشت کې ټکساس یو پلان تصویب کړ چې شرکتونو ته د دې اجازه ورکوي تر څو د چارج سټېشنونو کې د تسلا ټکنالوژي شامل کړي او نور ایالتونه هم کولای شي چې همدا قانون پلی کړي. شنون کې وایي چې دا به د تسلا کمپنۍ او سټيفني تیرل په شان د نورو برخي موټرو چلوونکو لپاره لوی بریا وي کوم چې له ډیر وخت نه چټکو چارج سټېشنونو ته انتظار باسي.
زه ډیره په دې تشویش کې وم فکر مې نه کاوه چې زه به ورسېږم خو دا فتن زه دلته ورسېږم ما فقط دوه ساعته انتظار وسته او موټر مې نیم چارج شو زه له دې ځایه ډیره لرې نه شوم تلای
په دا سال کې چې برخي موټرونو د ګړندی چارج د جوړولو لړۍ به یو څه وخت په ټوله نړۍ کې ونیسي خو د چارج جوړولو نوي اډاپټرونه به د ډیرو چلوونکو سره مرسته وکړي چې ډیر ژر یې موټر ورته چارج کړي ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن
د هیواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډه خبرونه لې یک شنبه تر پنځ شنبه
د نن خبرونه هم دومره کوم ودان چې موږ سره وی کولای شي په انټرنیټي باندې نور خبرونه او راپورونه وګوري اول ولې تاسو نه اجازه خلو تر بل وخت پورې په لوی او مهربانه خدای سپارم.